تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر څلور بجې سویزه بوریوال کاکړو په دې ساته خبرونه کې د کوربه په سر کلی کوم په دې خبرونه کې د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه لرو او د خبرونې په دویم مایک تاسو ته د مشال ریډیو اونیز پروګرام د یارانو مشال په تکراری توګه خبرو خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه له ګولایا څخه واورو.
ستلی مشه لومړی د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم ټولو سیاسي ګوندونو ته باور ورکړی چې د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه به ټولې اندېښنې لرې کړي. د ننګرهار چارواکي وایي په چین او هسکې مینې ولسوالیو کې هوایي بریدونو داعش وسله والې ډلې ته مرګ ژوبلاړه ولیده او د ترکیې پولیسو دولس پوهان نیولي چې کورد یاغیانو فرضت په فوزي عملیاتو یې تنقیدونه کړي ول. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ټولو پارلماني مشرانو ته باور ورکړی چې له چین سره اقتصادي راهداري کې به د سیاسي ګوندونو ټولي اندېښنې لري کوي. وزیر اعظم دا خبره نن په اسلام آباد کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه له پارلماني مشرانو سره د غونډې پر مهال وکړه. د غونډې وروسته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې وزیر اعظم دوی ته باور ورکړی چې اقتصادي راهداري کې به لومړی غربي لار جوړوي چې پکې یوازې سړکونه شامل نه دي بلکې د بجلی پیدا کولو منصوبې، ریلوی لاین، صنعتي زونز، فایبر آپټکس او نور صنعتي پروژې هم شامل دي. د عوامي نېشنل ګوند غړی افراسیاب خټک وایي چې وزیر اعظم مخکې هم داسې ژمنې کړې وې خو عمل یې پرې نه و کړی. همداراز د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وایي چې حکومت باید اقتصادي راهداري کې جنگ ځپلې سیمې په لومړیو ترجیحاتو کې وساتي او د برابرۍ په بنیاد ورته ونډه ورکړي. نن په کوټه کې یو شمېر دینی عالمانو او د پولیو ناروغۍ ضد چارواکو د چهارشنبه په ورځ د سټلایټ ټاون ځانمرګي برید غندلې او دای د اسلامي دین او پاکستان د بدنامولو ناکامه هڅه بللې. په دې لړ کې د دینی علمانو او د چارواکو یو ګډ خبري غونډه وکړه. غونډې ته په وینا کې په بلوچستان کې د پولیو ناروغۍ ضد ادارې مشر ډاکټر سیف الرحمن ویل
خوش آئند بات یہ ہے کہ جس سے قوم
د خوشحالی خبر دادا چې خلکو له دې پیش باوجود هم حوصله ونه بایللې او د پولیو ناروغي ضد کمپاین ونه دراوه. دا بریدګرو ته هغه ځواب و چې هغوی که هر څه وکړي زموږ حوصله بلوړي وي او موږ به له خپل هیواد او صوبې څخه د پولیو ناصر پاکوو.
په غونډه کې یو شمېر دینی عالمانو د پولیو ضد پر کارکونکو برید د اسلام او پاکستان خلاف سازش وبالو. د هند او پاکستان چارواکو ترمنځ خبرې چې نن کېدونکې وي ځنډول شوې دي. د هند د بارانو چارو وزارت ویان وکاس اسوروب تیره ورځ د اعلان تر هغې وروسته وکړ چې د جنوري په دویمه نیټه پاکستان میشتې تر بندیز لاندې سخت دریځې ډلې د هند په پټانکوټ کې پر هوایي فوجي اډې مرګونې برید وکړ. اسلام آباد د چهارشنبه په ورځ د نوې ډیلي خوشحالولو او آرامولو په د هڅو په لړ کې د جیش محمد ډلې ځینو وسلوالو د نیولو اعلان وکړ. خو د هند بارانو چارو وزارت ویان وکاس سوروپ تیره ورځ خبر اعلان ته ویل چې د خبرو نوې نیټه به ژر اعلان کړل شي. د البته مشخصه نیټه ونه خوده. پر پټانکوټ اډې د وسلوالو په برید کې و هندي سرتیري وژل شوي ول او داسې ویره وه چې دا حمله به د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې وځنډوي. سوروپ ویل د دواړو هیوادونو بارانو چارو سکرتارانو تیره ورځ په ټلیفون خبرې وکړې او ژر به سره ویني. د ننګرهار چارواکي وایي په اچین او هسکې مینې ولسوالیو کې هوایي بریدونو داعش وسله والې ډلې ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي مشال اړې ته ویل دغه حملې پرون ناوخته او تېره شپه شوي. د ویل په هغه برید کې د اچین ولسوالۍ په څو سیمو کې د بې پایلټ الوتکې له خوا شوي چې په نتیجه کې د داعش ډلې لس وسله وال وژل شوي دي.
مخالفین ته وجل شوي دي. تر ډېره بله روخان نه ده چې په دغه وجل شوو کې کوم کسان دي. هغه راپورونه چې خواره شوي دي چې په دې پېښه کې د داعش مشر وژل شوی دی تر اوسه پورې مطلق ډول زموږ سره فریاد معلومات نه دي شوي شوي موږ خبر نه تاییدوو.
وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو سره د روغې خبرو په اړه محتاطانه هیله څرګنده کړې ده. تیر ماښام د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی اشرف غنی پرون تر غرمې وروستو د افغانستان پارلمان او سولې عالي شورا له دریو پلاو سره جلا جلا ولیدل او ورته یې ویل چې د ده حکومت روانونی په اسلام آباد کې د پاکستان، چین او امریکا له استازو سره د روغې بهیر لپاره خپل شرطونه وړاندې کړل چې هغوی ومنل. بیان وایي اشرف غنی د افغانستان سولې په اړه سیمه ییز تحریک ته په محتالانه ډول هیله مند دی. دې خو زیاته کړه چې هیواد باید د کور رواني جګړې پیچلتیا ته په کتو هر ډول حالت ته تیار اوسي. ټاکل شوی چې د دوشنبه یا ګل په ورځ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي په کابل کې د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو په اړه دویمه غونډه وکړي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د ترکیې سرکاري خبري اجانس خبر ورکوي چې پولیسو هغه دولس پوهان نیولي چې د هیواد په جنوب مشرقي سیمه کې د کورد یاغیانو پر ضد په فوزي عملیاتو یې تنقیدونه کړي ول. د اندلو اجانس د رپورټ تر مخه نن نیول شوي کسان د کوچلي پوهنتون استادان دي. دا له هغو دولسو پوهانو څخه دي چې په ترکیه او بهر هیوادونو کې اوسیږي او یوه اعلامیه کې له حکومت غوښتنه کړي چې د کردانو قصدي وژنه او له هیواده ویستلو لړۍ ودروي. د ترکیې سرنوالان په دې لړ کې پلټنې پیل کړي چې د دوی په خبره د ملک سپکاوی کوي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری ویلي چې له تهران سره د ریاض په کړکیچ کې له خپل ملګري سعودي عرب سره ولاړ دی، خو ټینګار یې وکړ چې دواړه هیوادونه دي د ډیپلوماسۍ له لارې اختلافات هوار کړي. کیری تیره ورځ په لندن کې له خپل سعودي سیال عادل الجبیر سره تر لیدو وروسته وویل دوی د شام بحران هواري پر اړتیا موافق دي، خو سعودي عرب په خپلو چارو کې د پردو لاسوهنې له ستونزې سره مخامخ دی. او دا اخري خبر د کرکټ. نن د پاکستان کرکټ لوبډلې نیوزیلند ته په لومړۍ شل اوریزه لوبه کې په شپاړو رنزونو ماتې ورکړې ده. پاکستان په لومړۍ بیټنګ کې 121 رنزونه جوړ کړي ول چې په جواب کې نیوزیلند لوبډله ټوله لوبډله په 115 رنزونو اوټ شوه. د دواړو هیوادونو د دواړو لوبډلو ترمنځ دویمه شل اوریزه لوبه د اتوار په ورځ کیږي. دا تر دې مهال د مشال لړۍ خبرونه اوس هم له سراج زهیر نه د موسم حال او د کرنسۍ به اورو.
نن د جمعې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسیو بیې یو امریکایي ډالر په 1.45 پیسې اخیستل کیږي او په 1.55 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 پیسې او په 1.55 پیسې. یو یورو په 1.45 پیسې او په 1.46 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23.95 پیسې او په 9.25 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23.40 پیسې او په 23.45 پیسې. او یو افغاني په 1.58 پیسې او په 1.60 پیسې. او 240 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیت د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په بنو او کوټه کې اسمان شین وي او د پېښور په یو نیم ځای کې به وریځې خورې وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت کم نه کم څلور او زیات نه زیات 18، بنو کې 3 او 19، او کوټه کې به کم نه کم منفی شپږ او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اورېده چې ګلایاز او سراج زهیر وړاندې کول.
د پاکستان د لوی اشمیر سیاسي ګوندونو پارلماني مشرانو د کاشغر ګوادر پر اقتصادي لارې خپل اندیشنې وزیر اعظم نواز شریف ته وړاندې کړې دي. په پېښور کې د بیلابیلو ګوندونو زده کوونکو د احتجاج پر مهال ویلي چې وزیر اعظم نواز شریف دې د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې په اړه خپل کړې ژمنې پوره کړي.
دی وی چې د پاک چاینا اکنامیک کوریډور خو د پنجاب چاینا اکنامیک کوریډور دی.
د پنجاب حکومت ویلي چې هلته به د ناقانونه ګرځول سوو ډلو پر ضد په مستقله توګه ګامونه پورته کوي. د امنیتي چارو یو کارپو په دې اړه وایي
ډیره موده پس د پنجاب حکومت دا اعتراف وکړ چې دلته هم داسې یو د کاروایي ضرورت ده، ټول چې پابندي شوي تنظیمونه د هغې خلاف اپریشن بکار وو.
په کوټه کې یو شمیر دینی عالمانو د پولیو ناروغۍ ضد دفتر د چهارشنبه په ورځ برید غندلی. یو دینی عالم وایي دا څنګه کېدای سي چې د پاکستان جاسوسي ادارې دي په داسې بردونو حال ونه لري.
ټولو کې لویه خبره دا ده چې انټیلیجنس سرویسز خو د مملکت سترګې نو هغه چې دا اول ونه ویني او دا دې امکان نشته.
د دې ترڅنګ یو شمیر نور رپورټونه او نیوز پروګرام د یارانو مشال په تکراری توګه اورېدلی سي. د مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته. نن د تړلو دروازو تر شا د پاکستان د یو شمیر سیاسي ګوندونو پارلماني مشرانو وزیر اعظم نواز شریف ته د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې په اړه خپل اندېښنې وړاندې کړې دي. وزیر اعظم نواز شریف دوی ته ډاډ ورکړی چې د دې اقتصادي لارې غربي برخه چې له خیبر پښتونخوا او بلوچستان تیریږي به د 2013 کال تر جولای پورې په هر صورت جوړیږي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل پر ریپورت لري.
د وزیر اعظم هاوس اسلام آباد لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی دی چې د جمعې په ورځ وزیر اعظم نواز شریف په چین پاکستان اقتصادي راهداري د ټولو پارلماني غړو یو غونډه رابللې وه چې پکې دوی خپلې مسلې او اندېښنې وزیر اعظم ته مخکې کېښوې. خبر پاڼه زیاتوي چې وزیر اعظم د دوی اندېښنې واورېدې او ژمنه یې وکړه چې دا به په هر صورت لرې کولی شي. د خبر پاڼې تر مخه وزیر اعظم نواز شریف تر جولای 2013 کال پورې د اقتصادي راهداري مغربي روټ سرته رسولو هدایت وکړو او زیاته یې کړه چې دغه لړکې که د اضافي فند ضرورت شو نو هغه به هم ورکول شي. د اقتصادي راهداري د کار جاج اغستو دپاره به د وزیر اعظم په مشرۍ کې یوه کمیټي هم جوړول شي او د ټولو صوبو اعلی وزیران او ځینې وفاقي وزیران به د دغې کمیټې غړي وي. د غونډې وروسته مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وینا وه: موږ د اقتصادي راهداري یا سی پیک منصوبې په ضد نه یو، خو که څلور صوبو کې درې د دې نه مطمئن نه وي نو دا به څنګه سرته رسي؟ پرویز خټک د وزیر اعظم لخوا رابلل شوې غونډې ستاینه وکړه او زیاته یې کړه چې راتلونکي کې به هم وخت په وخت دا قسمه غونډې کیږي. دی وایي: همدا راز د عوامي نېشنل ګوند غړي افراسیاب خټک وینا وه: وزیر اعظم مخکې هم د مغربي روټ اول جوړولو وعده کړې وه او اوس یې بیا هم وکړه، خو دا به کتی شي چې دی په خپلو وعدو څومره عمل کوي.
وزیر اعظم صاحب تیر کال وعده وکړې، خو چې عمل شروع شو، بجټ راغی، بجټ نه پسې قدمونه اوچت شو، هغې کې مغربي روټ نظر انداز کړی شو. لہذا نن مونږ دا خپل تشویش اظهار وکړو او وزیر اعظم یو ځل بیا مونږ ته وویل چې تاسو د شکایتونو چې دي ما واورېدو، د دې به ازاله کیږي او مغربي روټ باندې به هغه ټول سہولیات ورکول کیږي کوم چې د اقتصادي راهداري ضروریات دي. نو تر دې حد پر مطمئن یو چې مونږ ته یقین دهانی راکړه، خو دا به عمل کې چې وګورو نو به مطمئن شو.
د جماعت اسلامي امیر سراج الحق وینا وه چې خیبر پختونخوا او قبایلي سیمې منځنۍ آسیا ته د رسېدو اسانه او نږدې لار ده، نو پکار ده چې د دې موقعو نه ګټه واغستې شي.
مال به ته دا مطالبه وکړه چې دا چونکې ډېره غټه منصوبه ده او چې څنګه چاینا د خپلو غریبو اتو صوبو د ترقۍ لپاره سی پیک منصوبه جوړه کړې ده، نو دغه شان وزیر اعظم هم پکار ده چې د پاکستان غریبو صوبو له په دې کې ترقي ورکړي او ما تجویز پیش کړه چې د پېښور نه د ملاکنډ ریجن په لاره باندې چترال نه د واخان پټۍ ته د وسطی ایشیا ریاستونو ته یو روډ پکار ده. دې سبب زمونږ د افغانستان سره، د چاینا سره او د وسطی ایشیا د ټولو ریاستونو سره رابطه پیدا شي. ملاکنډ ریجن سیلاب وهلې، زلزلو وهلې، بدامنۍ وهلې لویا صوبه او لویا علاقه ده، د غیر ترقۍ لپاره د مستقبل دا زپدې کینم.
د ذکر ده چې د چین صدر پروس کال اپریل میاشت کې د پاکستان دورې پر مهال د شپږ سلویخ اربا ډالرو اقتصادي راهداري منصوبه لاسلیک کړې وه، خو د مخالفې ډلې سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې تور لګوي چې وفاقي حکومت ټوله منصوبه پنجاب ته اړولې او باقي پاتې درې صوبو ته پکې زیاته برخه نه ورکوي او دغه لړکې وخت په وخت ټولګوندیزه غونډې او احتجاجي لاریونونه هم وستې شوې دي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بل پلو په پېښور کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د زده کوونکو سازمانونو پر پاکستاني حکومت غږ کړی دی چې د کاشر ګوادر اقتصادي لاره په اړه دي خپلې کړې ژمنې پوره کړي. دوی وایي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف باید یوازې د پنجاب د ترقۍ نه بلکې د ټول ملک د ترقۍ فکر وکړي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
زده کوونکو وینا وه چې باید وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف یوازې د پنجاب نه بلکې د ټول پاکستان د پرمختګ سوچ وکړي. دغې غونډې له راغلي د پښتون سټوډنټ فیډریشن مشر ارباب علي احمد مشال لیډو ته وایي چې دا پاکستان نه بلکې پنجاب اکنامک کوریډور دی.
دی وی چې دا پاک چاینا اکنامک کوریډور، خو دا پنجاب چاینا اکنامک کوریډور دی. زمونږ د صوبې حالات ته چو ګوري، نو پکار دا و چې وزیر اعظم صاحب دا یو دغه کړه و چې الریډی مونږ پښتانه د ډیر سرویخ کالو نه د دهشتګردۍ لهر یو ولیو او بیا نه دلته تعلیم شته نه داسې خاص دغه شته، نو کدلته دا انډستری زون زو دا دومره دغه اوچلې ده، نو هغه ورځ لري نه چې پښتون کام بچي بډیر په مخ د پتره کې روان دي.
دغه غونډه کې برخه اخیستون کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د زده کوونکو تنظیم مشر منصف خلیل وایي چې دا د دې خورې او د پښتنو د حق خبره ده او په دې باندې دوی ټول د خپلو پښتنو ورونو سره ولاړ دي او ډېر زر به دوی مرکزي قیادت سره دغه خبره پورته کړي.
وفاق کې زمونږ حکومت دی، زمونږ انشاءالله راتلونکي هفته کې گورنر صاحب سره ملاقات دی. وفاقي حکومت تا ته وایو چې په دې باندې نظر ثانی وکړي، نو مونږ خو د دې صوبې کدا صوبې دا صوبه ترقی کوي نو مونږ به خیو، کدا صوبه پسماندی یا خواري نو مونږ به خواري. زمونږ د دې صوبې خلکو سره او د دې صوبې واکمنو سره موږ مرګرتیا کو.
دغه غونډه را بلون کې د جمعیت طلبه اتحاد مشر فضل ربی د دغه غونډې د مقصد په خلا مشال لیډو ته وویل
دا چې د سومنه ریسرچ زموږ مطابق دا به 2030 کې کمپلیټ کیږي. تقریبا 13 سال پس د دې ټول نه زیات ضرورت به دا نوجوان نسل ته، ځکه چې د انډستری زون چې کوم جوړ شي هغه آی ټی انډستری زون دی میجارټي. نو آی ټی انډستری زون لپاره آی ټی والا سټوډنټس به راځي. دا ډېر مهم منصوبه دا سټوډنټس د یوت لپاره ده.
د پامل دا چې دغه زده کوونکو په مرکزي حکومت باندې غږ وکړو چې د خبرو اترو د لارې دغه ستونزه هوار کړي، او کچرې داسې نه وي نو د دوی په وینا ټول زده کوونکي تنظیمونه به سخت مزاحمت کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پنجاب صوبې د قانون او د کورنیو چارو وزیر وایي چې پنجاب صوبه کې به ناقانونه ګرځول سوې ډلې خلاف کاروایی کوي او د عملیاتو په مستقل بنیادونه وي. بل پلو د امنیتي چارو کارپوهانو د دې هرکلی کړی دی او ویلي دي چې پکار د پنجاب دا خبره جدي واخلي. رابعه اکرم خان په دې اړه رپورټ لري.
پنجاب صوبه وایي چې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو په شمول غیر ریاستي عناصرو خلاف به په مستقل بنیادونو کاروایی کوي. د پنجاب صوبې د قانون او د داخله چارو وزیر رانا ثناء الله یو شخصي پاکستاني ټلویزیون سره په خبرو کې تیره شپه ویلي دي چې د پنجاب صوبې حکومت د وسلوالو خلاف د اپریشن صلاحیت لري او صرف د پنجاب صوبې په ځینو علاقو کې جرائم پیشه خلکو خلاف کاروایی لپاره د رینجرز کومک په اخیستل کیږي. رانا ثناء الله په وینا چې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم جیش محمد مشر مولانا مسعود اظهر یې تحویل کې اغستی دی او که د هند په پټانکوټ پوځي اډې برید کې د نوم ثابتېږي نو بیا به په باقاعده توګه نیول کیږي. دی وایي
تو یہ ان تنظیموں کے لیے بھی ان لوگوں کے لیے بھی بڑا واضح پیغام ہے.
د هغه تنظیمونو او د هغه خلکو لپاره د ریاست حکومت او قوم لخوا یو واضح پیغام دی. نو اوس واضح دی چې اوس به هغه خلکو ته اول جرأت نه وي، بل دا چې قانون نافذ کوونکي ادارې به په دې کلک نظر ساتي او د دې خلاف د عرضي کاروایی سوال نه پیدا کیږي.
یاد دي چې په دې نسو کې خیبر پختونخوا او سند صوبې لخوا په پنجاب کې ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو خلاف کاروایی نه کولو له وجې د پنجاب صوبې په حکومت تنقیدونه شوي وو. بلخوا د کارپوهانو په نظر چې د پنجاب صوبې لخوا د ناقانونه ګرځول شوی تنظیمونو خلاف د کاروایی دا فیصله د هند پټانکوټ د پیښې نه پس مخې ته راغلې ده. د سیاسي چارو کارپوه امتیاز ګل وایي چې د پنجاب صوبې لخوا د ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو خلاف د کاروایی د فیصلې هرکلی کوي.
موږ داسې آپریشن ته هرکلی وایو او ډېره ښه خبره ده چې ډېره موده پس د پنجاب حکومت دا اعتراف وکړو چې دلته هم داسې یو د کاروایی ضرورت ده. ټول چې پابندي شوي تنظیمونه د هغې خلاف آپریشن بکار وو او که دا اوس شروع کیږي نو زما خیال ده چې د دې احساس فائنلی وشو حکومت ته چې ملک دننه یا بهر نه چې دا مطالبه راتلي چې داسې خلک دلته موجود دي پنجاب کې چې هغه پاکستان دپاره او بهرني نور ملکونو دپاره، هند دپاره یا افغانستان دپاره خطره دي. نو زما خیال دی ډېره خبره ده.
د سیمه ییزو چارو کارپوه عصمت وزیر په وینا چې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو خلاف کاروایی به پنجاب صوبې ته مشکلات ودروي، خو د وزیرستان غوندې جنوبي پنجاب نه د وسلوالو مخنیوي کول به ګران نه وي.
کم فاینانشل سپورټ دی، ډېر داسې ملکونه چې کم دي مونږ ملګري ملک تصور کیږي باقاعدہ اسپیشل دوته دغه ورکي فائنانشل سپورٹ ورکي. نو پدې کې دا یو ګرانوالې څه چې هغه سپورٹ چې کلمنګ کټ ډاون کو او دا چې کوم اوس ایران او سعودي عربیا چې کوم یو معاملې روانه شوې ده او هغه پراکسی وار چې کوم طرف ته پاکستان کې ریشو وګرځيږي نو هغه په تناظر کې هم یو ګرانه فیصله ده. خو دور هم ګرانه نه ده چې ته په وزیرستان کې آپریشن کوي شي یا وزیرستان کې چې کوم لیټنټس واتا او باسل نو په صدر پنجاب کې ما په خیال داسې څه مشکلات پني.
یا د دې به هند ویلی وو چې د هند په پټانکوټ پوځي اډې برید کې وسلواله ډله جیش محمد ملوث ده او پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هند ته باور ورکړی وو چې دې لړکی به تحقیقات کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د قبایلي سیمو د پاره سیاسي ګوندونو اتحاد د روانو شپږ میاشتو لپاره د پاکستان تحریک انصاف اقبال اپریدی مشر او زرنور اپریدی د دې اتحاد سیکرټر ټاکلی دی. دوی ژمنه کړې ده چې د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت او قانوني حقونو لپاره به تر پخوا زیاته مبارزه کوي. خالد خان پرې رپورټ لري.
دا سیاسی ګوندونو قبایلی مشرانو یو ځل بیا د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې سیاسي خلک دی د فاټا د پاره اصلاحي کمیټې غونډو ته راوبلل شي او د دوی د رایې د احترام وکړل شي، او که داسې نه وي نو بیا به د فاټا سیاسي اتحاد د سیورو لاندې په ټول قبایلي سیمو کې احتجاجي مظاهرې پیل کوي. دا زیارت په ورځ فاټا سیاسي اتحاد غونډه په پېښور پریس کلب کې وشوه چې دا را روان شپږ میاشتو دپاره د پاکستان تحریک انصاف اقبال افریدی صدر سکتر او دا جماعت اسلامی زرنور افریدی ستر سکتر منتخب کړل. په دې مهال د فاټا سیاسي اتحاد نوی ټاکل شوی صدر اقبال افریدی وویل
په قبایلی علاقو کې اصلاحات غواړو، هلته افشار ختمې دل غواړو، موږ مرحله وار په صوبه کې زم کې دل غواړو چې دا کوم قبایلو سره ظلم شروع دی، د یو سړي سره د عدل یا انتظام یا مکینې نه اختیاراتي نیسي، مې سزا مرکې او جیل ته ماچي او قانونو مته جوړي، نو لکه دا سراسر ظلم دی.
په دا غونډه کې د پاکستان مسلم لیگ نواز نه علاوه ټول سیاسي ګوندونو قبایلي مشرانو ګډون وکړو او دغه یو ژمنه وکړه چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو لپاره او افشار قانون ختمولو لپاره به دوی د مخکې نه زیات فعال او متحد وي. د پاکستان پیپل پارټي اخونزاده چټان وویل چې د پښتونخوا گورنر او فاټا سیکریټ د خپلو مراعات یافته خلکو په ذریعه په قبایلو کې بې اتفاقي راولي.
په دې وخت کې ته د متحد کېدو ضرورت دی او ستا پولیټیکل انتظامیه، ستا گورنر سیکریټ، ستا پاټا سیکریټ لګې دی، قوم په خپل منځ کې جنگی، نو هغه کمیټه زمونږه بالکل په هغه آواز باندې هیڅ قسمه څه عمل درآمد ونه کړو.
دا قومي وطن پارټي اسد افریدی وویل په کار ده چې د ټول سیاسي ګوندونو مرکزي مشران د فاټا لپاره آواز اوچت کړي او د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم د فاټا په پښتونخوا کې د شاملېدو سرګند اعلان وکړي.
اوس وخت راغلی دی چې مولانا صاحب هم خپل رائے واضح کړي، ځکه چې هغه اکثر د خپلې جرګې خبره کوي چې د ما جرګه دا او ما جرګې چې کومې خبرې کړې دي که هغه څوک منی را سره ټیک تا کنه منی، نو بیا دا خبره مخکې نه ځي. اوس وخت راغلی دی چې هر پارټي واضح موقف اختیاري، ځکه چې فاټا نور دا په دې صورت کې نشي پاتې کېدی.
دا یادونه ده چې د پاکستان وزیر اعظم له اړخه په فاټا کې آئینی قانوني او سیاسي اصلاحاتو لپاره د سرتاج عزیز په مشرۍ فاټا ریفارمز کمیټي جوړه شوې ده چې باجوړ او مومن ایجنسۍ کې د غونډو وروسته به اوس د خیبر ایجنسۍ د خلکو رائے معلوموي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
په کوټه کې نن د جمعې په ورځ یو شمیر دینی عالمانو او د پولیو ناروغي ضد چارواکو په یو ګډه خبري غونډه کې د سټلایټ ټاون ځانمرګي برید غندلی او دای د اسلامي دین او پاکستان د بدامنۍ ناکامه هڅه بللې ده. دوی ویلي چې په کار ده د پاکستان جاسوسي ادارې په داسې پیښو باندې وار له مخه حال ولري. خدای نور ناصر پر رپورټ لري.
په کوټه کې یو شمیر دینی عالمانو د کوټه په سټلایټ ټاون سیمه کې د چهارشنبه د ورځې د ځانمرګ برید غندنه وکړه او د وسلوالو ډلو دا کار یې غیر اسلامي وباله. د پولیو ناروغي ضد ادارې د بلوچستان مشر ډاکټر سیف الرحمن په دې خبري غونډه کې وویل وسلوالو غوښتل چې د پولیو اوسنۍ څلور ورځنۍ کمپاین وځنډوي، خو پر پولیسو د دوی پر خونړۍ حملې برسېره دا کمپاین په بریالیتوب سره سر ته ورسید.
خوشایند بات یہ ہے کہ جس سے قوم
د خوشحالۍ خبره ده چې خلکو له دې پیښې باوجود هم حوصله ونه بایللې او د پولیو ناروغي ضد کمپاین یې ونه دراوه. دا بریدګرو ته هغه ځواب و چې هغوی که هر څه وکړي زموږ حوصله بلوړې وي او موږ به له خپل هیواد او صوبې څخه د پولیو ناسور پاکوو. په دې خبري غونډه کې د کوټې یو شمیر دینی عالمانو په خپلو خبرو کې د پولیو ناروغي ضد پر کارکونکو برید د اسلام او پاکستان پر ضد یو دسیسه وبلله او د پولیو په اړه د دوی پروپاګند یې بی اساسه وباله. د کوټې د لوی جامع جماعت امام مولوي انوار الحق حقانی تر دې خبري غونډې وروسته له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
زما خل سره سړی چې یعنی هغه ګهره نظر سره او حقیقت پسنده ده نظر سره وګوري چې دا زموږ ملک کې د ډېرې زمانې نه په پوره ملک کې چې عدم استحکام یا دهشتګردانه واقعات چې کوم کېږي د ناحق قتل او دغه رنګې تخریبي عوامل دا د هغې یو تسلسل دی اور د دې شاته یو لابي ده چې اور دا زما په نظر کې دا اجرتي خلق دی، اجرتي مجرمان او قاتلان دي. هغه ګوري چې کوم ځای کوم حواله سره مناسبه کاروایی کیږي نو هلته کې هغه بنیاد باندې هغه کاروایی کی.
یوه بل دینی عالم ډاکټر عطاورحمن بیا وویل د دغه هیواد پوځي او تعلیمي نظام په خپله ترهګرۍ ته لاره هواره کړې او تر هغه وخته به د پولیو د واکسینیشن ډلو په شمول د دې هیواد پر امنیتي ادارو عوامو خلکو حملې کیږي چې د انصاف یو نظام فعال سوی نه وي.
اول زمونږ ټول تعلیمي نظام ناکامي په دې کې ښکاري، دویم زمونږ د ټول سیاسي نظام ناکامي معلومیږي، زمونږ د اقتصادي او د معاشي نظام ناکامي ده، سوشل چې کوم معاشرتي نظام دی کور کې دننه چې کوم اخلاقیات تربیت دی هغه نسته. بیا دې نه علاوه ټولو کې لویه خبره دا ده چې انټیلیجنس سروسز خود مملکت سترګي نو هغه چې دا اول ونه ویني او د دې امکان نشته. دغه سیر د خارجي معاملاتو اثرات دي، د دفاعي معاملاتو ضرورت دي، خپل دغه آپشنز دي، پرایورټیز دي.
په تیر 2015 میسوي کال کې په بلوچستان صوبه کې د پولیو و مثبتې پیښې ریپورت شوې او سږ کال تر اوسه پورې یوه پیښه هم مخې ته نه ده راغلې. د ویلو وړ ده چې د تېرې چهارشنبې په ورځ په سټلایټ ټاون سیمه کې د پولیو د واکسینو مرکز ته نږدې پر امنیتي ځواکونو ځانمرګی برید شوی و چې مسؤلیت یې رسنیو ته پاکستاني وسلوالو طالبانو او جیش الاسلام وسلوالو ډلې جلا جلا قبول کړ. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
نن د جمعې په ورځ د عوامي ورکرز په پارټۍ غړو د پېښور پریس کلب مخې ته د مزدورانو او کروندګرو د حقونو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهره کې د یادې پارټۍ په لسګونو غړو ګډون کړی و او له صوبایي او مرکزي حکومتونو څخه یې غوښتنه وکړه چې د خیبر پښتونخوا د غټو فصلونو په پیداوار کې د کمې د پالیسیو پر ځای د دې صوبې ځپلي مزدورانو او کروندګرو ته اسانتیاوې برابرې کړي. ځلاند یوسفزی پرې رپورټ لري.
مزدور کسان
زندہ باد،
دنیا بھر کی مزدوروں، دنیا بھر کی مزدوروں.
د عوامي ورکر پارټۍ په دې احتجاجي مظاهره کې ګډونوالو د مزدورانو او کروندګرو د حقونو او د جاګیردارانه نظام په ضد نارې وهلې. د عوامي ورکر پارټۍ مرکزی مشر فانوس ګجر مشال رډیو ته وویل چې حکومتونو په خیبر پښتونخوا کې د غنی، تماکو او چقندر د فصلونو په پیداوار کې د کمی منصوبې پیل کړې دي چې ورسره به ډېر کروندګر او مزدوران بیروزګار شي.
چې د غنی، د تماکو، د چقندر کم فصل شو، هغه موجوده حکومت دغه خریداري کمه کړې ده. او د فصلونو متعلق کوم کارخانه چې پک د مزدورانو ډاون سایزنګ شروع کړ، کوم حکومت زمنګ دا فصل خدمه نو دا زمکه ډی ایچ ایل ور کوي، دا بهریا ټاون لور کوي، دا په لکونو خلق چې د دې فصل نه محروم شو دی وچرته.
د عوامي ورکر پارټۍ صوبایي صدر اډوکیټ شهاب خټک وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت کروندګرو او مزدورانو ته د حقونو ورکولو پر ځای ځینې داسې قانونونه جوړ کړي دي چې پکې د کروندګرو حقونه تر پښو لاندې شوي دي او د جاګیردارانو په اختیار کې نوره هم اضافه شوې ده.
یو بل منظور شوی ده او د یک شکل اختیار کړی ده، دا غي اکټ لاندې چې کم دهکاني یا کسانی آغا چې کله وفات شي نو دا غي د بچو ټول حقوق ته ختم شي، یعنی داغه کوټه، داغه د کسانې حق، د دهکانې حق، داغه د زمیدارۍ حق هغه ختم شي او خام چې دی هغه کولای شي چې هغه فورن دلته نو باسي چې تزا.
د 1955 د ټیننسي اک تر مخه د کروندګر بچو ته به هم پمځکه کې د کر کروندې حق ترلاسه وو، خو د تحریک انصاف حکومت ټیننسي ترمیمي اک 2014 کې دغه حق له کروندګرو اخیستی دی. او د تماکو په پیداوار کې د کمی په اړه د ټوبیکو بورډ یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط وویل چې د تماکو د پیداوار په کمی کې د دوی هیڅ عمل دخل نشته، بلکې شخصي کمتیانو کروندګرو ته د تماکو په پیداوار کې د کمې هدایات ورکړي دي. بلخوا حکومت د غنو د یوم نرخ له 225 روپو 222 روپو ته جګ کړی دی، خو کروندګر دغه نرخ تر 300 روپو پورې د لوړولو غوښتنه کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د خبر پښتونخوا کبلی سیمو کالجونو یو شمېر استادانو له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی نوکری دی پخې کړل سي او دوی ته دي د چټیانو پر وخت هم تنخواه ورکړل سي. د مشال ریډیو خبريال غلام غوث سره غږیدل یو دا رپورټ برابر کړی دی.
په پېښور کې د زیارت په ورځ د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د کالجونو ځنی استادانو د خپلو غوښتنو په لړ کې مظاهره او لاریونونه ترسره کړل او د شوقدر د کالج یو استاد لاجبر خان مشال ریډیو ته وویل چې دا وی اته سوه ملګرو ته دا ستونزه ده چې دوی له د چوټیانو تنخواګانې نه ورکول کیږي او حکومت دی د دوی نوکرو ته مستقل حیثیت ورکړي.
چوټینو تنخواه ده اغم زمنګ نشدا خو یو دیړی شوله تعلیم ته خلکو پورې دا خندا شوله موږ سره ایم ایم سی ایم پی پی جی پورې چې کوم د کسان 21 22 سال چې کوم د سړی ایجوکیشن کې وغه باوجود هم دوی ریګولرایز کین نه نو دا کوم د یو تعلیم ته سړی تزهیک دی، بیزتی ده. دومره سخت ټیسټ نه چې 42000 کاندیډیټ ټیسټ ور کړی دي او 800 پکې چې کوم د 830 لک بګ دینه ویډر سره چې کوم د پکې شوی دی دوی اغم چې کوم د پرمننت کین نه.
او د کورمی قبایلی سیمې په یو کالج کې کارکونکو یوې استاذی ریپتناز مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلی سیمو کې دا غوی 215 نور ملګری استادان او استادانی په سختو حالاتو کې خپل وظیفه ترسره کوي او تر دې دمه حکومت د دوی نوکری ته مستقل حیثیت نه دی ورکړی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د مازګر 4:30 بجې سوی. راځي چې له ګلایا څخه د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف ټولو پارلماني مشرانو ته باور ورکړی چې له چین سره اقتصادي راهداري کې بعد سیاسي ګوندونو ټولو اندېښنې لري کوي. وزیر اعظم دا خبر نن په اسلام آباد کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه له پارلماني مشرانو سره د غونډې پر مهال وکړه. نن په کوټه کې یو شمېر دینی عالمانو او د پولیو ناروغۍ ضد چارواکو د چهارشنبې په ورځ د سټلایټ ټاون ځانمرګې برید غندلې او دا یې د اسلامي دین او پاکستان د بدنامولو ناکامه هڅه بللې. په دې لړ کې د دینی عالمانو او د چارواکو یوه ګډه خبري غونډه نن په کوټه کې وشوه. د هند او پاکستان چارواکو ترمنځ خبرې چې نن کېدونکې وي ځنډول شوې. د هند د بارنو چارو وزارت وین وکاس سوروپ تېره ورځ دا اعلان تر هغې وروسته وکړ چې د جنوري په دویمه نیټه پاکستان میشتې تر بندیز لاندې سخت دریځ ډلې د هند په پټانکوټ کې پر هوایي فوجي اډې مرګونی برید وکړو. په هغه برید کې و هندي سرتېري وژل شوي ول. ننګا چارواکي وایي چې په چین او هسکې مینې ولسوالیو کې هوایي بریدونو داعش وسله والې ډلې ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ننګرهار د والي وایان تولا خوګیاڼي مشال اړې ته ویل دغه حملې پرون ناوخته تېره شپه او ناوخته شوې دي چې پکې لس وسله وال وژل شوې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني له طالبانو سره د روغې خبرو په اړه محتاطانه هیله څرګنده کړې. تېر ماښام د ولسمشر له دفتر په خپل شوي بیان کې راغلي چې تر غرمې وروسته د افغانستان پارلمان او سولې عالي شورا له درې پلاوو سره جلا جلا ولسمشر ولیدل او ورته ویل چې د حکومت روانې اونۍ په اسلام آباد کې د پاکستان، چین او امریکا له استازو سره د روغې بهیر لپاره خپل شرطونه وړاندې کړل چې هغوی ومنل. د ترکیې سرکاري خبري اجانس خبر ورکوي چې پولیسو هغه دولس پوهان نیولي چې د هیواد په جنوب مشرقي سیمه کې د کورد یاغیانو پر ضد په فوځي عملیاتو یې تنقیدونه کړي ول. او د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری وایي له تهران سره د ریاض په کړکیچ کې له خپل ملګري هیواد سعودي عرب سره ولاړ دی.
د خبرونو لنډیز بل مشال ریډیو اورید چې ګلایاز وړاندې کا اوسن تاسو ته د مشال ریډیو 19 پروګرام د یارانو مشال په تکراری توګه خبرو کوربه نجیب عامر دی.
د یارانو مشال د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
ژوندې بندر
د یارانو مشال.
د یارانو مشال قدرمنو اوریدونکو ستړي مشه، نن د یارانو مشال وروستۍ خبرونه ده. له بلې اونۍ به په دې مهال یو نوی کلتوري پروګرام تاسو اورئ. هارون باچا ګړی د یارانو مشال خپرونه تر دو کلونو پورې په پوره کامیابۍ سره وچلېده. اوریدونکو خوښه کړه او د نظر پوښتنو په لړۍ کې اوریدونکو تر ټولو زیاته مینه همدې خپرونې سره ښکاره کړه. نو دا ځل څه نوي کول غواړم چې تر اوسه تاسو به په مشال رډیو کې نوي اورېدلې، اوس به د مشال رډیوي مجله یا میګزین زه تاسو ته وړاندې کوم. د نیمې ګنټې دا خپرونه به په ژوندۍ بڼه نه وي، بلکې له مخکې به ریکارډ شوې وي او په دې کې به تاسو د اونۍ کلتوري خبرونه، کلتوري راپورونه، د مشهورو لیکوالو او سندرغاړو د نوو کارونو په اړه معلومات، د نوو کتابونو معلومات، له بهرنیو ادبیاتو ژباړې او نور ډېر څه اورېدلی شي. د مشال مجله به د هرې سې شنبې یا نهې په ورځ په درېنیمو او د هرې چهارشنبې یا شروع په ورځ په یوه نیمه بجه تاسو اورېدلی شئ. د تاتري یارانو مشال او ځینو نورو خپرونو چې ما په اول ځل د مشال رډیو لپاره شروع کړي وو په څېر به د مشال مجله هم ستاسو خوښه شي. خو اوس د یارانو مشال وروستۍ خپرونه، نن په دې خپرونه کې د جرس ادبي مجلې په تاریخ او فعالیتونو خبرې کوو. جرس د پښتو یوه معیاري ادبي مجله وه چې له کراچۍ نه به په هرو دریو میاشتو کې یو وار خپرېدله. مسؤول مدیر یې طاهر افریدی و. دا مجله له 1991 کال راهیسې خپرېده او تر 1200 کلونو پورې وچلېدله، بیا بنده شوه. د جرس مجلې مسؤول مدیر طاهر افریدی چې د اعلی پایې کیسه لیکوال او ناول نګار هم دی، نن سبا ناجوړه ګزڼ وهلې او سپین ګیری دی. لږه شېبه وړاندې مې ورته زنګ ووهه او د جرس یادونه مې ورسره وڅېړل. محترم طاهر افریدی صاحب، جرس مجلې په اړه تاسو سره خبرې کول غواړو. جرس مجله کله نه پیل شوله او له شروع نه څوک ورسره و؟
جرس مجله شروع نه زما په یوازه ځان کړی وه، په هند سره دي ور سره ملګری کړی وو. شروع شوی وه یو نوی نه نسم یو نوی نه شروع کړی وه فائن سر ابھی مرو ہر سر منگل سے یا ورثه هغه مریا کفي کسر افغانه یا رحمان بن دیوا مو دی راو څنګه پرم او ټول دا څنګه مالاته دې جوړه سره نشته
تایر سیب تایر سیب دا جرس مجله چې شروع کیده تاسو شروع کړل کبل چې شروع کړی و تاسو ور سره شوي
نه ما شروع کړی و
او دا د کم کال خبره ده تایر سیب
یو نوی
اوله ګڼه چې چاپ کوله تاسو تایر سیب داغه نه وړاندې مو ادیبانو سره مشورې کړې وې چې خپل لیکنې راوستوي چې داسې یو ادبي مجله خپرو
نو د کله مو جوړ کوله حقیقت دا ده چې لومړی شپه د کتابي صورت کې چاپ کړی و
جرس مجله چاپ کول شروع کړ دغه وخت کې د پښتو نورې کمې ادبي مجلې وی کنه
اصل کے مادا اردو کے معیار میں سالستانی بہتوں کے معیار وغیرہ والے جاری نہیں جیسے پاوالے والا جرس جاری کر کتابی صورت کے شپر میں سے ہوتا ہے شپر گلی مرا رہے جا میں ڈگریشن ہوا کرتا ہوں سارا میں جاری کر دولت کالا ہو جانے لگا چپر ہے کہ ماں پر خواہش نہ ہو جائے چلو نمبر خصوصی نمبر بزرگ باشه بزرگ نمبر میں ہوا اس کا میرے نفس نظر نمبر شو یہ نمبر پر حال وان ہے میاری اور زخم نمبر سالا سوا تفون بیا تو اور بیا من کوشش کول حالا دا شو جی پورتور سره چلے دا نا تاریخ و مندر کلو سیوتن دو اگانے مشمانو بنا دا اگانے دیر عمر کولی
جرس مجله په یو نوی کې چاپ کېدل شروع شو تر دولس کلونو پورې تاسو وی چې جرس مجله او چلیده د جرس د عروج زمانه د زلا زمانه د رونق زمانه کومه یوه وه چې ډېر زیات خلکو ورته انتظار کاوه یا ډېره خرڅه شوي یا تاسو هغه د جرس بهترین وخت ګڼئ
ترکه زمانہ پیدانا ہوا اگلا مرم بے کنا دمنا فکر شیر ہوا تنا چی جواب انو مرم بے آگا تر آخر پورے دیکھلا چی ماں دے بندے دے ایزا آگا ہوکا خبر ہوکا دمنا خلا خفا شو کنا ترو سا پورے جرس یا دی جی ترو سا پورے نو اورج زمانہ تولا انتدانا تا انتہا پورے ہوا انشاءاللہ
اوریدونکو د یارانو مشال پروګرام اورې د جرس مجلې د مسول مدیر طاهر افریدی صاحب خبرې مو اورېدې د غږ کیفیت ډیر ښه نه و بخنه غواړم یو خو د موبایل د لارې مونږ خبرې کړې وې بل طاهر صاحب نه جوړه دی نو خپکه ګوبنه د جرس مجلې غزل نمبر دوباره چاپ کیږي او کار پر روان دی د افغانستان نومیالی ادیب استاد آصف صمیم پرې کار کوي له استاد آصف صمیم سره مو هم د زړه خواله کړې محترم استاد آصف صمیم داسې مو واورېده چې د جرس غزل نمبر دوباره چاپ کیږي او دا ځل له جلال آباد په دې اړه د مشال رادیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي
خوندام امکانات برابر کړ او ما طاهر صاحب سره سلچا خبر وغوږېږو مر زما ګڼه په کار ده او زه ویل چې ما سره کیو پاتې ده او دغه به در ولېږم او کافي که او ما هغسې وشو کافي مې کړه پرې خبر کړې او بېرته مې نوره ور ولېږله په ډاک کې او بیا زه کارخانو موټر کې کېناستم هرات ته را روان وم بیا راته زنګ ووهه ما ته ویل چې که دغه مجله دومره ارزښتناک وي او څوک یې دومره قدر کوي نشي څوک نشته چې بیا یې چاپ کړي ما طاهر صاحب ته تاسو دومره د چاپ اجازه کوئ زه بالکل څوک پیدا کولی شم وایي زما درته اجازه ده وویل دا خو شفایي اجازه شوه ما خو لیکلې په کار ده بیا که څوک سبا ته خبره کوي پکې وایي چې زه خو لیک نشم کولی هغه ګوتي مدن واحدې دي
خبر تکڑا خو دجازی پڑ بھائی لگے شیب اڑان دے ماں طاہر صاحب سر خبر اکڑلی زی گواہی ہر کوم زمنگ د مشال رادیو دلاره به ټول ووري چې طاهر صاحب خپل غږ زلارم چې وی ویلی چې ما استاد سمیم ته اجازه ورکړه واغې دوباره چاپ کړي یا د چاپ د مراحل لاندې دا یا چاپ شوی نور خبر نو
مخامو ما خبر ہو گئی
استاد غزل نمبر چې دوباره چاپ کی گی اس نوی سریز لری ستاسو له طرف پیس لیکل شوی د طاهر صاحب لغاړې سشتا
سریز خو ما هم دا کیسه چې او سریز خو په کار دی په کار مو چې هم دا خبره په نوی شو وایې دی چې او شادي تارتیا و چې کچا د سنا چا په دې له شادي دی نو انزور شو به هم په پښتنه اوره ولاره دا کیسه مې چې تاسو ته وکړه د دې یو برخه په اجمال باندې هم باندې کړی دا غزل نمبر ټول حقوق حاصل سمین ته حاصل دي دغه عبارت ته او ما هم دغه دالی عمل ته پر دې مخمان دي او سیه په دې هم دنه دې مخمان دي او نور بیا په کده کې څه دي کې دي او بیا زسته ځان باندې او ما یو ویره ده ته یې یا یو موږ امانت ساتنه و چې هغه کوم غزل ګڼه چې تاسو دې دي و ما پوخ او ټایټل او دوتنم بیرته تقریبا کوم هغه رنگ ابي رنگ موږ چې دي شي سالو ته ساتل شي نو هغه ش نوم دې درس پختو غزل پختو درس غزل نمبر او دنن البته ما بیا غزل دنه او ته دي کلي دمر ولا شخنه نه کړی دا دمر بزن نه راوسته
استاد اوس په نو په کمپیوټر کمپوز شوی تیرزل خو به دا کاتب لیکلی و
او بله بله او دا په کمپیوټر دا زه کوشش هم کړم ما د کوم په خوري لرنی لیکوال نه خاط نه ورېدلی چې د پښتو مطبوعات او که غلطی او تیروتنی دا اوس د پښتو مطبوعات او مقدر دی نو موږ زیات کوشش کړی چې دې مقدر کې موږ یو خو چې هغه سره نشي چې هغه خلک وایي چې دې باندې خو فاری نه شي نو توکل په خدای چې څومره رنګ راوړي او څومره ایبره او پایلې سره هغه وګورو نو خو خدای دې زه په دې دوا باندې راغوندوم او خو دوستانو ته وړاندې کوم چې پاک رب دې طاهر چې تا رغمن جنګ دې پتمن او به ور سره ور سره د ساري او بلګې دې پر دې ګر ته پښتنو او په پښتو د بو دوري چې موږ دغه سي ډیر څولرو ډیر شتمنې دې دې ترانه نه پوس
او صد جرس تاسو مخ کې اشاره وکړه چې نورې خصوصي غنې مخبره کړې وي تاسو یوازې غزل نمبر دوباره چاپ کو د دې څه خاصلت او کدي نور باندې په پیراتلونکو کې کار کې دي
غزل نظم افغانستان کی دیر دے کھانا بیلګیم ډېر دي او شاعران هم د نظم زیات دي. مونږ د غزل لپاره شاعران ډېر کم درو پیډرو هم د ګوتو په شمېر دي. نو که زما ډېره لویه موخه همدا وه چې یو خو دې خپل چا خبره په وړو یو مخه جوت کړي او په خپل وخت باندې او هغه دا هغه څه دي چې بیا بیا تکرار شي. هغه قند مقرر چې ورته په فارسي کې وایي دا ما قند مقرر په دې یو که څه د غزل لپاره او د نظم نمبر دی نظم ځان لپاره هم دغسې اړتیا پېښه شي او یو څوک خواخوږي یا د دې دې په اصطلاح باندې یو اوږور څوک پیدا شي چې اوږور کړي نو هیله ده چې هغه کار وشي.
دا استاد آصف صمیم چې د طاهر افریدی پړاو د جرس مجلې د غزل نمبر پړې ته موږ سره خبرې کړې وي. ملګرو د یارانو مشال پروګرام اوري د جرس ادبی مجلې په تاریخ باندې خبرې کوو. مخکې تاسو د جرس مجلې د مسؤل مدیر طاهر افریدی صاحب خبرې واورېدې. همدارنګه د افغانستان د پیژندل شوي لیکوال استاد آصف صمیم خبرې مو واورېدې چې د جرس مجلې غزل نمبر بیا چاپ کول غواړي. اوس ته پوهنتون د استاد او د پښتو ژبې د پیژندل شوي لیکوال محب وزیر سره خبرې کوو. محب وزیر صاحب تر ډیرو کلونو پورې د جرس مجلې مسؤل مرستیال مسؤل مدیر پاتې شوی. محب وزیر صاحب تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم.
تقریبا
جرس لنور مجلو سنگ زنگڑی و محب صاحب تاسو خو ملت کراچی کی وئی طاهر صاحب سره وئی تاسو سونور ملګرو به دغه هر څه راټولول د ادبی مواد او بیا به په یو معیاري بڼه باندې د جرس مجلې په شکل کې د خلکو لاسو ته دغه هر څه رسیده.
بخره غواړم نجیب عامر صاحب ما دا خبره کوله چې جرس د چاپ کېدلو مستقل چاپ کېدلو او په خپل وخت چاپ کول د نورو رسالو نه د هغې ځانګړتیا وه. دویم دا وه چې جرس په خپل چې کومې برخې دوی ویشلې وې په هغه مخصوصو برخو کې هغه خلکو ته چې د خپل وخت مستند لیکونکي وو لکه په افسانې په برخه کې د تنقید په برخه کې د شخصیاتو په برخه کې د غزلو د نظمونو په برخه کې هغه مستند لیکونکي ته ځان د رسولو کوشش مې کولو. په هغه وخت کې موږ سره دا ستونزې وې چې موبایل نه وو ټلیفون اړیکې ډېرې کمې وې نو موږ په خطونو باندې خلکو ته ویناګانې او بلکې کله کله به داسې وشو چې موږ به پسې تللو هم باقاعده. نو دا یو ځانګړتیا یې وه چې د هغه معیاري څیزونه به موږ را پیدا کول او د هغه مستندو لیکونکو ته به موږ ځان
صحیح. محب وزیر صاحب بیا جرس ځانګړي ګڼې هم خپرې کړې وې، نظم نمبر، افسانه نمبر، غزل نمبر. په پښتو ادب کې د جرس مجلې د خاصو ګڼو څه اهمیت دی؟
اول خدا کې نوې چې جرس صرف دوه ګڼې چاپ کړې دي ځانګړي مخصوصې ګڼې چې غزل نمبر او بیا نظم نمبر، افسانه نمبر او شخصیت نمبر زمونږ په پروګرام کې وو. دا به چاپ کړو خو پاغه ونه توانېدلو مونږ.
صحیح.
البته دا دي چې د غزل نمبر کتا سوچ کړی وي په مونږ وړاندې دغه کند کمر راي چې بچلا والا هغه هم چاپ کړو او زمونږ د دغه خاصیت دغه چې یو خو هغه لږ په هغه اندرځی کې چې ورته وایي چې اپډیټ مو کا هغه شی او بل دا وکړله چې د غزل په حواله سره مونږ تنقید مخې ته راوړو په هغې کې باقاعده ډېرې مقالې مونږ شاملې کړې شاعري مونږ شامله کړه خو شاعري نه زیات مونږ توجه په د غزل په تنقید باندې وه د غزل په فن باندې وه د غزل او بیا په پښتو کې لیکلي شوي چې کوم غزل دی د هغې د تاریخ مرتب کولو یو کوشش مو وکړو چې هغه د کلاسیک نه مونږ راواخېست او بیا د جدید شاعرۍ کې د غزل مختلف دورونه چې کوم تېر شوي دي د هند تقسیم نه مخکې د هند تقسیم نه وروسته او بیا هغې کې مونږ د موضوعات لکه د رومانټیسزم په طرز کې کوم غزل مخې ته راغلی دی د مترقی تحریک په طرز کې کوم غزل مخې ته مونږ ته راغلی دی د کلاسیک د غزل کوم خاصیت مونږ کوشش دا پکې کړی دی چې د غزل د شاعرۍ سره سره مونږ غزل تنقید مخه تراوړو او هغه مونږ ته راوستل.
صحیح. او د جرس نمبر غزل نمبر د جرس مجلې غزل نمبر بیا خبرېږي. مخکې طاهر صاحب هم پې خبرې وکړې، استاد صمیم هم خبرې وکړې، تاسو د دې مجلې مسؤول مدیر وې، دا کار څنګه ګڼې؟
نو خوشاله خو ورته ډېر یم یقینا، او زه خپل دغه په دې وجه هم خوشاله یم چې زمونږ هغه چې کوم لکه یا به خوشفهمۍ به او یا هغه خوشفهمۍ زمونږ سره کېږي، مونږ داسې ګڼل چې مونږ کله دا رساله چپ کول او داسې خاص کن مخصوص نمبر به مونږ چپ کولو، نو مونږ به دا یادوله چې زمونږ دا نمبر به یادګاري وي او زمونږ دا نمبر به کثیر خلک یادوي، بار بار به یادوي. او هغه دا ثابت کړه چې هغه وکیل خلکو هیر نه کړو، بلکې خلکو ضرورت محسوس کړي چې بیا چاپ کړي. او دا هم د پښتو په مجلو کې خصوصا ځوانۍ چې دا ډوم بنې کام دی چې د یوې مجلې یو مخصوص نمبر هغه بیا چاپ کیږي او خلک ضرورت محسوس کوي، ځکه چې مخصوص زه اکثر ملګرو ته وایم چې د رسالو مخصوص نمبر ډېر ضروري وي، هغه د حواله ضرورت وي، هغه د تحقیق ضرورت وي. اوس زمونږ محققینو ته دا ضرورت جوړ شوی دی چې غزل نمبر نه بغیر د دوی په غزل تحقیق نیمګړی دی، او دا زمونږ یقین دی چې د پښتو په نظم باندې د تحقیق کول او د پښتو د جرس د نظم نه بغیر نیمګړی وي. نو زه ډېر ورته خوشحاله یم.
د جرس مجله چې چاپ کېده به نو د دې حوالې سره طاهر صاحب نوم هم یادېدی شي، خو د ځینو نورو ملګرو نومونه هم سړی باید یاد کړي، محب وزیر صاحب ستاسو نوم، دریاس تسلیم صاحب، قیصر افریدی صاحب او د رحمان بنیری صاحب. دا خو د تیر کیسه ده. اوس که غزل نمبر نه پس دغه تسلسل سه امکان شته که بیا دغه پوره مجله د هغه معیار مجله خو بیا ما ونه لیدله، نه په افغانستان کې نه په کوزه پښتونخوا کې، دغسې که د جرس بیا تازه شي همغسې خپرېدل پیل کړي، تاسو ورسره مرسته کوئ؟
داسې دی چې یو خو دا تاسو کوم نمونه واخیستل په دې کې یو ډېر مهم نوم دی، روحان یوسفزی پاتې شو.
صحیح، بخښنه غواړم.
زمونږ سره روحان یوسفزی هم وو. او بله خبره دا ده چې جرس رسالې یوه غټه یا به خوشقسمتي وګڼو د هغې چې د طاهر افریدی صاحب غوندې یو د پښتو پر پښتو مین مدیر یا مالک یې موندلی وو. نو کله هم چې د یو مجلې مالک چې تم وي هغه هم په پښتو مین وي او هم په پښتو موړ وي او هم په دولت موړ وي، نو هم هغه مجله همېشه د پاره کامیابېدی شي. تاسو د کند رسالې چې څومره کامیابي ده هغې په شا باندې یو شوګرمین ولاړ وو، او دارنګه طاهر افریدی رساله چې کومه جرس چې کومه کامیابۍ سره وچلېدله او کومه کامیابي ترلاسه کړله هغې په شا د طاهر صاحب غوندې یو انسان وو چې هغه هم په پښتو مین وو، او شکر دی چې هغه ته خدای دومره څه ورکړي هم وو، او هغه ته بیا خدای دا جرأت هم ورکړی وو چې هغه هغه چې څه ورکړي وو هغه یې په پښتو خرڅه کول هم. نو د پښتو د مجلو یا نشتوالی بس دغه یو شی دغه کوي مخې ته راوړي چې ګنی دلته سرمایه هم نشته د خلکو په لاس کې، او بیا چې د کومو خلکو په لاس کې سرمایه ده هغه د پښتو په طرف کې په خرڅولو باندې نه توانېږي. او مونږ زمونږ مرستې یا زمونږ کار مونږ چا مخکې هم کار کړی دی، بیا به هم کوو، بیا به هم کوو، او یقینا به کوو که دا تخلای موقع را واسطه. او اوس مونږ داسې دي یو چې په دې پوهنتونونو کې په دې تعلیمي ادارو کې خو رسالې راځي او په هغې کې هم مرستې کوو لګیا یو، خو زړه مې غواړي ډېر چې په یو داسې رساله کې چې هغه واقعي په شخصي توګه باندې راځي او بیا داسې رساله راځي لکه څرنګه چې جرس، نو بالکل په هر لحاظ سره هغې مرستې ته تیار یو.
صحیح. او په انټرنیټي دور کې محب وزیر صاحب، د ادبي مجلو حیثیت څنګه دی؟ آیا د پخوا په څیر به زړه راښکون ولري؟
زما په خیال نن یې پرون یې دومره اهمیت نه و. عامر صاحب دا به تاسو ما سره شاید په دې باندې اتفاق وکړي تر څو یې څومره نن دی. او وجه دا ده چې په دې انټرنیټي دور کې په دې داسې یو وبا غونډې کې راغلی ده چې د هغه ژوروالی چې په موضوعاتو کې اصلافو کې چې کوم زور والی بھی او کم مطالعہ بھی ہو کم علم بھی دا غیر کمک سره مونږ دې انټرنیټي دور مخکړی ہو نو زما په خیال نن د یو داسې رسالې ډېر سخت ضرورت دی چې هغه مونږ ته علمي تنقید علمي تحقیق او علمی مواد مخې ته راوړي او هغه په انټرنیټ کې مونږ ډېر کم وینو.
صحیح. نو محب صاحب مونږ هم یوه هڅه کړې ده رډیوي مجله د راتلونکي اونۍ نه شروع کوو. تاسو د دې تر څنګ چې نورو مجلو سره مرسته کوئ دا ژمنه هم درنه غواړو چې مونږ سره به هم په دې لاره کې مرستندوی.
بالکل بالکل تاسو خو زه نه پوهېږم چې د مشال رډیو د اړه خبرې
بالکل
تاسو چلدي
بالکل د مشال رادیو رادیوی مجله به یعنی د هوا په چپو بخبرې
هوا په چپو بخبرې بالکل پاره کې در سرایو کې خیر وي او زمونږ نه کوم سکیږي کوو به د دې پښتو د پاره کې او کاغذ د پرنٹ میډیا په دغه باندې په توګه وي او کاغذ د رادیو یا د ټي وي یا د الکترونیک میډیا په دلاري وي هم د دې پښتو د پاره وکار کوو ځکه د دې پښتو په ترڅ کې مونږ تنخواګانې اخلو بلا ډېرې پیسې ګټو همدغه پښتو ژبه په مونږ باندې ګټي.
ډېره مننه تاسو راسره اوسئ له یوې دمې وروسته بیا حاضرېږو.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
هیوادونه ملاوي شوې دي او دلته چولې خرڅم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی خبرونه هارون باچا گڑے د هرې پنځشنبه پر ورځ پر ژوندۍ بنا پر سلورو د جمعې پر سحر پر لسنیمو او د اتوار پر ورځ پر دونیمو بجو په تکراری بنا لا مشال رادیو.
اوریدونکو هارون باچا گڑے پروگرام با بل او نه د همدی خبرونه په وخت کې اوري د یارانو مشال پروگرام د برسته پروگرام وی خو زه به رادیوي مجله تاسو ته د هرې سې شنبې یا نهي او د هرې چهارشنبې په ورځ وړاندې کوم. په هغې کې تاسو ادبي خبرونه کلتوري خبرونه او د ادیبانو سره خبرې هم اوریدلی شئ. ډېره زیاته مننه محب وزیر صاحب چې خپل قیمتي وخت نه موسو شېبې موږ ته ځانګړې کړې د یارانو مشال په وروستۍ ګڼه کې په وروستۍ خپرونه کې تاسو راسره مېلمه وای کور مو ودان.
ډېره مننه.
او تاسو ټول واورېدونکو نه هم مننه کوو چې د خپرونه مو واورېدله او یوه یادګیرنه بلم کوو. هغه سر کې تاسو واورېده چې د یارانو مشال پروګرام تر دو کلونو پورې وچلېده. په دې کې هارون باچا څه وخت پورې ما سره ملګری او بیا هدایت سلطانی وو. وخت په وخت چې موږ نه وو نو بوریوال کاکړ همدارنګه احمد شاه اعظمي همدارنګه مجید بابا دغه خپرونه تاسو ته وړاندې کړې ده. شاهین بنیري او نورو ملګرو د ټولو نه مننه کوو او د ګرانو اورېدونکو نه مننه کوو چې د دې خپرونې په کامیابۍ کې موږ سره مرسته کړې وه. وروستیو نظر پوښتنو کې دا پروګرام تر ټولو زیات خوښ شوی. زه به بله اونۍ نه تاسو سره بیا یم. خو رادیوي مشال رادیوي مجله کې دا پروګرام به د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو خپرېږي او د مشال په نوم به خپل ځای وي. اوس خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکوي. د ژوند په لارو کې کېدای شي سره بیا ووینو خو اوس به ویل شو یاره پرېږده چې دنیا ووینو.
امن مینا او ورورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او گواهی د پاره د یو لیست خاوري د پاره د شریف سر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
آیا جنگ د دې خاوري قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاوره کې حاکم پاتې شوه د دې غالب.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
مونږه دا جتو جهاد خدای خدمتګارونه وکړي. نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
دا هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره
ډیر زر